پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکا نوې. د خلیزات پټکو د ډول تحریکونکو خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایی بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوحې له تړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دي. دا خبر د یادې ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري، یو څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پاتې نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراود امنی قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړ لاوښت خو دقیق شمیر معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراود ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی دی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شاس سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په کوټه اشرو کمپ سیمه کې د ملي اردو یو مسؤول ای ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو تراوتلې و وویل لتلور ورځ رئیس طالبانو کلا بند کړی او مرستي نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیگانه یو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل هم اوښته ده، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شوی شمیر تر 250,000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د 40% ډیروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایرس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر 11مه څخه باندې 25,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او د شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوي کسانو شمیر تر 30 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ سي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړی ده، چیرې چې نوموړي له اګست میاشتې راهیسې د مسمومې دوله کبله تر درملنې لاندې دی. نوالني چې له 2 ورځو بستر دو وروسته د سپتمبر په 22 له روغتون رخصت سو، ویلې د هرې ورځې په تیرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و به اوری چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بودم او طالب گرفت جای ما، یعنی خیمه شب و روزه میگست نیه ما که نمیگه غلطی دهیم یالی که آمدیم دیگه قسم رفته نمیتون.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د دې هیواد په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته رابولم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه،
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړي توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړي توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږه په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی، مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقی وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي، او دا په خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق پلي کېدو ته زمینه برابره سي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زره ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لارې باید د خبرو له لارې ترسره سي نه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلا رد کړي چې په علاقه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ووري، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حمله وسی. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې دا محل په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی، او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکل صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګزوب لاړولې او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې له کابله یې په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقي د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی سالم محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوي طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپلې حملې بندې کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوي د دوی ترمنځ اعتماد له منځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ورسته باندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کوم وګورو نو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کر استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی د طالبان او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل منیتورونه لګی چې دوی سرغړونه کړې دي. خو دغه څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ د په ځای خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا چې د سولې خبرې به شروع شي او جنگونه به کم شي. ولې متاسفانه هغه څه ونه شو، جنگونه زور اخیسته دي. نو دغه انتخابونه په یو بل منی کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
سالسه دوره خو پر یو بل باندې تورونم لګی، مخصن په دې ورستیو کې ورستل دي چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنز هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه لاسلیک نه ورسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګورئ دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% وګورو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوې دي. که تاسو وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغې وخت کې متوجه وو چې د دې موعدم دا وه چې په لویو ښارونو معاملې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړې، نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لورې له طالبانو غواړي چې حمله بندې کړي، طالبان غوږ نه نیسي. ولی
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي، دوی په دې عملو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بې اعتباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي خو هغې هوډ دا ده چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کیږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او تسترګې فلاره. ولې متاسفانه څنګه چې لازمه ده هغه د اولې ورځې نه هغه اقدام په ښه شان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي، او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نه شي جوړې دی او نلارې تراتلې شي. که تاریخ په اوږدو کې وګوري پاتې یو مرجع وی چې د دوړو خبره واوري به خو ته خو وي بده ته بده وي. زه دا اول ورځ نه د دې په خبرو منه شک لرم چې دغه خبره چې دواړه طرفونه په میز ناسي د دې نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه. بله،
خبره دا ده چې دې موضوع سرچپه شروع کړل. دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله، یو روسي پښتنه سالي صاحب چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی، زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې ته ژمن وي نو دی په تاریخ کې داسې یو بیلګه مونږ ته نشي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست یو وایي ته به دا وکړې بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوښ شي چې ناجي ساپي چمتو کړی دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انترو 15 سلويخت سلنه حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10 سلنه، په کندهار کې 10 او په فاریاب کې 15 سلنه د انترو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انترو 320 هکټاره باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انزر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زندهجان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رستمی د فاریاب د انځرو حاصلاتو ته په اشاره وویل چې 15.6 هکتاره کې باغونه موجود دي چې نږدې 380 میټریک ټنه انځر پکې تولید شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انځر لاسته راغلي دي. تیر کال په ټول افغانستان کې 25000 ټنه انځر تولید شوی و. په کور دننه د یو کیلو انځرو بیه سلو افغانیو اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته یې باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د حیرتان لارې په پرانیستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اتو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو نوموړي وویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس له خپرېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.06 افغانۍ.
سموګ غاګله ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیواله مسلې ته. د نوومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لنږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ډونالد ټرمپ او دیموکرات جو بایدن خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. دواړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رایې ورکړې وې. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري پراپور کې.
د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشن بیده د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشن بیده ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو ډېر رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دو لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایروس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریځ بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ټرمپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاو. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کاره کړې او ویل دی دا تسبیح هره ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوري پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایې ورکوي او علت هم د کورونا خپره شوي و. باده چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لپی یو ستودیو د آزادی رادیو غرمنه خبری مجله آوری. در روان میلادی کال په تیرو لسو میاشتو که په طول افغانستان که د جګړو له کبله 209,000 کسان لخپلو مینو بیزای شویدی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بې ځایه شویو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنیو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه دې ښار ته رارسېدلي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همرا اتلس کاله عمر لري او په بلخ کې د نامنې لامله یو لزرګونو بي ځای شو یو ده. هغه په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیز لور ته په 40 کیلومتر فاصله کې د همدرد کمپ یو کې دی ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنگیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلې دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې دغه ولایت لاتو نام نو ولسوالۍ یو ده چې پر ډیرای برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپل امیندوار مور او دوه خویندو سره له جګړې تښتېدلې تر څو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نه شي.
نک بدن بد کې سرپرست به دوم شهید
سرپرست مې یو پلار و هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو خزې تر سره کړی.
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لانه وای دی وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینه وروبخي.
می خوایم سول کنه دیگه نه می خوایم کې دختر یا بچه یتیم شه، نه می خوایم مسلمان ده.
غواړم چې سوله وکړي، نه غواړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا انجلۍ پلار له لاس ورکړي او زما په شان تر کې کده یو لاندې ژوند وکړي. بس دا نه غواړم په هیڅ کور کې ماته موشي په هغه پیمانه چې خزي بي وشي بي او اولادونه یتیمان دي هم دبره. بس
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو جګړو لړۍ څخه باندې یو میاشت د مخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخې حملې کړي او د چارواکو په خبره لامل یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وچې راغلي دي. دوی له زارې، کشندې او شولګري ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشندې ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپله 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې راپدې خوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګیږي. د بلخ د کډوالو ادارې ویلي چې په مجموعي ډول 8,000 کورنۍ د دغه ولایت مرکز ته د جګړې له امله له نامنو ولسوالیو او ګاونډي ولایتونو څخه را بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د راپور په اساس چې د 2000 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې نږدې 209,000 کسان د روانې نامنۍ له امله بې ځایه شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی.
800 ورځپاڼې د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلي چې په روانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات او وختي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت ښیي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسیدلې او طالبانو د دوهې ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمیدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمیتا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استاد یو سفر ته اشاره کړې چې په خو داسې هلی رټو کې د لیوي چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي. خو سر مقال لیکونکي ټینګار کړی چې دغه سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه تند شوې ده. مسیر ورځپاڼې د غور په مرکز کې وروستۍ چاودنې ته په پام لیکلي که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې د سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډېره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي. خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورځپاڼې همدارنګ ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لورې پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم وروستیو جګړو ته وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمیدو غوښتنې شوي او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوهې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلي او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوهې د موافقې له ژمنو سره سم به پر ښارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته چې د افغان بي سیم په 1903 شمیره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري، لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلوال طالبان سوله نه غواړي ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانه لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضای کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي طالبان سوله نه غواړي د پردیو په واسطه جنګ ته دوام ورکوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به نن به هم د افغان حکومت د ویان صدیق صدیقی د هغو څرګندونو په اړه لږ کارپوهانو او شنونکو سره بحث وکړو چې وایي د افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او د طالبانو حملې به د دوی ژمنه زیانمنه نه کړي. خو له هغه مخکې دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قومندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نو موري زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمیر امنیتي پوسټو بریدونه کړي خو د دې د یاد پوسټو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شا سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتون ته انتقال سوي دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 8 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. اخوا په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړه شوي شمیر تر 250,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شو چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدو تر بولم. د بحث فیروزه عزیزی په دې بحث کې البته ستاسو قربانه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مختوړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د 6 ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په 3-4 ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې دی وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت به د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برا سره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنه ولرو لدوی به وورو چې څه د دې لامل څه وی دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي ان دا چې ملکیان پکې وزل کیږي د نظامیان هم تلفات ورکوي خلک له خپلو مینو بې ځای کیږي دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دوی سره بحث وکړو تاسو دوار ته خبرونه ته راغلاست وایم لال صاحب راځو د تا د تاسو له نظره څه د لامل سوال یو خاطه د سولې خبرې روانې دي بل خاطه جګړې زور واخیسته څه لامل سوال تر څو دغه یو حالت رامنځته سي
مننه سلام تاسو ته اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته د دې لاملونه دوه اړخ دي یا دوه آباد دي یو بهرنه دي او یو کورنۍ دي بهرنه هغه دي چې لکه اوس دغه د سولې په مذاکراتو کې کوم خندونه راپورته کیږي قوي احتمال دا دي چې بهرنه لاسوهنه په دې کې مداخله جریان لري نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغه یو حالت اور سوال چې په د ولست چې د سولې په خبرو باندې کوم باور او هغه باور د ولست د سولې د خبرو نه پورته شو کورنۍ آباد یا کورنۍ ارشدا د چې منګ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو د غمیزو د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپل پورې د نننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې دغه بدبختي نه ځان وژغوري په افغانستان کې د وی خوانه د افغانستان خلک نوی پیسې د فقر د کرخ لاندې ژوند کوي 15 پیسې د لوګي د تهدید لاندې ژوند کوي کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځای شوي لرو او په تیرو لسو ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځای شو دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي نو د تیری ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو هلته د لوګي د لاس خپل جون د لاس ورکړی دی نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغه سې بدبختي دوام پیدا کړي نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي په دې ضرورت نشته چې څوک پټانکو ته په وشتل شي دا خلک به د لوګي نمري لکه څنګه چې مثالونه په افریقایي هیوادونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته چې همدغه سې وضعیت سره مخ شوي دي بلکې انسانان په دې باندې ارشیوي دي چې یو بل رانیولې دي ژوند دي هغه وخی خړلې دي نور خپل ژوند پېښ غورلې خدای مکه چې ته زمنګ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پرتریو کړیو ته منګه تومره موخه نور ورکو نو منګه شونې ده چې دغه سی وزیر سره خدای مکه لاس پګریوان شو
مننه لال صاحب نورې پوښتنې به تاسو نه ولرو اغا صاحب البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا راځو تاسو ته تر دې مخکې هم طالبانو ویل دي چې دوی له هغه وخت چې امریکا سره توافق وکاو په افغانستان کې څلويخ سلنه جګړه راکمه کړې ده آیا د تاسو له نظر دا څلويخ سلنه جګړه په احتیا هم راکمه سوې ده څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بل اخر په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم تاسو او لال صاحب تاسو نور تشریف ورزم کوي زه فکر کوم چې دلته د جګړې یو د کمبود په خبره په باب باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې په صاحب کې د لې په غوټو شارو کې هغه ما فکر باندې اوس په غوټو شارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي لکه عراق واخلو کندهار واخلو او جلال آباد واخلو کابل واخلو مزار واخلو مثلا د جنوبي واخلو په دې شهرو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمیسي وي دي البته د باندې جګړې وجود لري راځو د دې عامل چې شدید دی د دې عامل په باب باندې ځدونی وایم چې دلته یو زمني عامل لري او لفظي عامل لري ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای شي جنگونه دی روان دي او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمن جنگونه جریان لري، او زمني عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغه جنگو هغه ځخپل د خارجانو سبول مثلا صاحب چې جاره او توڅه چې د باندې خارجي ملري مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړه چې په لاس ورځي کې به مل بین افغانی مذاکرات ترسیرو بنجان مخلاصی رو فاقا پشپر میشت که را لازه که چی ده بنجان اخلاصون اول ده ده پاره جرسی و چی بنجان یو ذریعه و گردیری ده اعتماد پاره یا ده اعتماد سازی سبب و گردیری و تزایی ردی چی اعتماد سازی پا بنجان اخلاصون بنجان راسی آقا بی اعتمادی را لازه که چی ده پدرش پر و میشتو که دیر خلق پا پانستان چی تلت سوله و مثلا ده تالی پا طرف که ده حکمت که طرف که او ده ملت که طرف که نو ده خود بی اعتمادی را ولی دوهم خبر ده و چی خارجان و زما په فکر باندې ده خپل توافق نامی ترشان نه داره ده لکه وچی وچ پده بعض شانو باندې اختلاف تی بیانی ای پا توافق نامه باندی اختلاف تی چی طالبان وایی چی ارسی دی توافق نامه باندی بناسی مثلا ده بنجان و خلاصل پا توافق نامه باندی وصفله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وڅوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان توافقنامه شاته نه ودرېدل. زما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېره لو ګټه ده چې دوی به په خپل منځ وایي چې موږ افغانستان کې جنګ جوړ کړی وو د سوله امر راوستله او په عین حال کې اشغال خبرې چې د هغه هم د منځه ځي. نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پېښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې. نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیرې خارجان او طالبان بېرته په خپله خبره باندې د ثور د سفر غور ونه کړي او په دې سره کښېننې چې دا جنګ ولې وشو دا نقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا د طالب وکړي امریکایانو وکړي. نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کړي چې ملت په دا ښکاره نه کړي زه پرې پوه کړم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي. بله خبره دا دوی کومه چې دغه کلی د جنګ چې دی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس بل خیر واقع لکه تاسو یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان ول افغانان مصر جوړېږي په مابین کې مشکوله چې د دې خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو دینو نشي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته نو موږ د دې په مابین کې
بله
اواسب که تاسو راته وایي چې ملت ته ورکول شي ملت ته چې کلی ورکول شي ملت په دې کې از دغه سي ملت کولای شي چې دا تضمین وکړي ملت کولای شي چې دا جنگ بند کړي ملت کولای شي چې ملت ملامت په ملامت توای سلامت په مل سلامت وای ملت کولای شي چې دواره طرفونه سلامت چا
سره. خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویل دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدل د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویل چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ او د دوی مسله حل شو او خو واز د افغانانو موضوع ده. ولی تر اوس پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي. په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې دا فضا ایجاد سی، مگر ولی د داسې فضا ایجادول لپاره یا د داسې فضا د ایجادېدو برعکس اوس جګړه روانه ده. ملکیان ته هم پکې مرګ زوب لاوړي په ورځني ډول. موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیانو د وزلو شاهدان یاست او پوځیان خو هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نسي او یا هم هیڅ ونه وسي؟
او ما دې ته اشاره وکړه او زه بیا هم وایم یو اول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبله چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راځي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او زرای آقا پکار واچه ولی فعمالی تن کار جنوانه خستی ده دوی نقل ده دوی ده طرف ووسو مثلا مسئولیت ادانه کی لکه ده بنجان پخلاسون که آقا اقبت مرتشویل ده لچیش پاز مایش دورست بنجان دوی خلاص کرده دوی پا حکمت پانی زور آوستی که ده بنجان بایش کرده چه خفاقا نسو روزی که بیا زور آوستالی وی پشول روزی که بیا زور آوستالی وی من با بین الافغانی مذاکرات بیان نازیه ترفیدی لوی یو څه کامیابي په ښاغلي او بیا ورته بین افغاني مذاکرات کیاو شروع کړل دوی به د خپلې توافق نامې شاته درېدلې وای دا زه ویلې وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبر ده بنجان د توافق نامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافق نامه وه دا اوس چې په قطر کې خبرې شروع شوې د توافق نامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ویلې دا وایي چې توافق نامه باندې شی نه بنا کېږي خو د خارجیان د خپل توافق نامې شاته درېدلې وای دا کار دی نو کی دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دې باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دې سره ثابته چې سرک شي دي ملت دې خبره ښکاره راو باسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت خلکو
مننه آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي نړیوال ټولنې یا ځانګړي توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته شي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅو نه شاتګ نه کوي د تاسو له نظر پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولاله نور نه منګ ته د منلو وړ دي نه ولسته د منلو وړ دي منګ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په منګ ته پل شوې ده په هر د خانه خو منګ په هر بهرنین په پریږدو دی افغان په هیڅ باندې مسولیت په قبول کې چې ما څه کړی دي آیا چې یو بهرنی ماته وایي چې ته پاس اتلس منزله سرته وخیجو ځان لاندې روغورځو نو زه به راغورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک راکوي بهرنی خو بمونه راکوي بهرنی خو اسلحه راکوي په بهرنیان خو جازونه راکوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید من کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهدي وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسائل کې د انقلاب د سر نه په د ژوندۍ تاریخ موږ شاهدان یو د پنن سیوان سوله وګوره د پن په پریکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغه سي نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کیږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کیږي تیرې سولې تسلسل دی هغه ته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده پاغې کې نه وي هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلکیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د دیموکراسي د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو د جمع د نور ائتلافیان دلته راغلي د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دې ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرگز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې رابشي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایدار او تلپاتې نشي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتی وي د ولس په وګو باندې پرتی وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخستلو د دوی په وګو باندې بار کو د دوی په غاړه کې ورواچلو د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د میس مخ دوه خواو ته ناست نن د دې پورې د متعلق د شه د افغانستان پر راتلونکي تاریخ کې د راتلونکو نسلونو لپاره دوی خپل نمونه په تور کرخو باندې لیکي او که په زرینو کرخو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی مونږ به وګورو که دغه چا
چنی دوی وهی منګه تاسو ګوري چې يهودان او عربانو سره جوړي وکړي جهال دا چې هغه څه په دې پوي چې قران وایي چې يهود تاسو هیڅ کله توس کېدل نه شي خو عربانو سره په چونو چونانه جوړي وکړي خو افغان دی افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنی وهی جوړ نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم سلويخ په صد جګړه کا مشوي نه د سلويخ په صد چلویخ پیسد جگر پورت اتلالی دا چلویخ پیسد جگر پورت اتلالی دی ملکیانو تلپات پورت اتلالی دی پکور که دی بیزاشی و خلق و شمیری و رستر بلی پورت کی گی دی پکر کچا دی لوگی کچا دا تر اوچ بوری رسید لی دا من تر نور سوک پا دا هدایتون نرا کهی هر سوک چی دی دغی مخی ملاتر کهی و دی منافکانه کردار پا دغی که ادا کهی دلتا زنی کاری دا سشتا دی زنی دی مدینی منافکان سا چی هم دا حکومت گمراه کهی هم طالبان گمراه کهی نگواری چی دوی سر نیستی شی او یا حکری تا سر
واری شی لال سیب رازو دی تا ترسو سی داغا سی بری کبیر ترخ کی گی متاسفانه سی اری که پریس و رب سو پختانه باوا کم نتاسو لنظر دا وست دی جگره شدت هدف چه دی؟ ولی جګړې شدت پیدا کړ تاسو هدف په څه کې ګورئ
ګور دلته دوه هدف دي دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خدا خیال پلاو دی او بل هدف دا دی چې هغه ډېر درویش نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوخت دي او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري په ځانګړې توګه باندې د موږ دوه همسایه هیوادونه هغې هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري ځکه موږ د دوی سره تاریخي ستونزې لرو هغه په فزیکي شکل باندې دي هغه په فکري شکل باندې دي هغې نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایهګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي هغې ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې مخې چې دي هغه په مخ باندې وړي تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي خو موږ ته په کار دي افغانانو ته په کار دي دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وای دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وای چې هغې کې مثبت څه وه منفي څه وه مثبت هم نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وی تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقت حقیقي معنو کې وشي موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري تصمیم شتون ولري هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر و شرط نه اوربند رامنځته شي
مننه لال صاحب آغا صاحب که تاسو راته ووایئ مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو د زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې دپاره وي دوی ورسره همکار دي اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کیدای شي یوازې د همدغو خپلو افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخ ته تللی شي څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسیدای شي
زه یو بل خبر ته اشاره کوم دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسېدلو چې حوصله نه لرو چې خبره په ضمني وکړو یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره ځندوي هغه د دې دپاره علت مو وایه هغه داسې لنډمحاله ځند دی د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی ثالث بالخیر شي دا خو ډیره غټه خبره نه ده. د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل به ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفاد دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنگ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیز ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی، بل چې زموږ خپله نظر دی. لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي، یا په سمت ویشل کېږي، یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستي وي دي، شهیدان سوي دي. د روسانو د وخت چې راوخه تر دا اوسه پرې د عمل کې دي، هغه په ډېر مشکلاتو باندې دي، حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دې ملت ته ضرورت شته، ملت چې دي هغه ضمانت کولی چې د دوو ډلو ترمنځ لکه اوسنی حالات چې موږ ته وینو جنگ دي، هغه جنگ په ملت باندې آرامېږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دي، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصېږي د ملت په واسطه باندې خلاصېږي اوسنی حالات، او دا هرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم یې قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانع کړي چې راځي په دې معیار باندې به سروځو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کېږي، درېمګړي ته ضرورت وي. دا هرنګ داسې نه دي چې دا درېمګړي وروسته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچي موضوع یا د افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصلي هو بینهما، هغه بینهما چې باندې تاسو صلح وکړي، امر سوی دي درېمګړي ته سوی دي چې تاسو له سوله وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې او اخر په قومي معمول باندې، یا مثلا په وطني معمول باندې، په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت شته. نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو، او د سبا یو 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 بیرته جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولای شي.
مننه. او اکر لاندو کې راته وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوی؟
دلته مخما دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي. کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولاړ شي، د افغانستان دا غنیمت توپ خبره به د منځ ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډیرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې تشویني د باندې څه حالت جوړ دي، او د نن څه حالت جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت په د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. اول حکومت ته ملت دغه نور کی، نو د دې بیریږي کو د ملت راسي سبب هغه د موقت ادارې رغوي کی، یا به د بل شي رغوي کی. نو خو د ازما حکومتیت ته لاس دی، نو زه فکر نه کوم د ازما یو تحلیل دی. زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر وسه پوری تخپل وکړي. دغه وار کې واک ورکي، خو اما دې چې د ملت شرکت نه، زه فکر نه کوم چې دا صلح جرا.
مننه لال صاحب. ګلاندو کی راته وایي چې د خبرونې وخت کم دی، ک چیرې دا جنگ پایته ونه رسیږي، تاوتریخواله پایته ونه رسیږي، څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه د افغانان د زغم نه کار و نخلی دی، او بل د منل نه کار و نخلی دی، خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی. او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویه ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویه ملسیز دي تصویر د افغان ولستون نړیوالو ته وخدل شو. طالبان دغه حالت نم درک کړي چې
شخصیت بدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ بیا د تغه نننی فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کولسونه د هغه صاحب د خبرې په تایید باندې کولسونه راپورته شي، ولسونه غږ ونه کړي او ملامت ته ملامت ونه وایي، سلامت ته سلامت ونه وایي. همدغه سبا اره ورځ بری، همدغه سبا اره ورځ کور کېږي، همدغه سبا د هر ناخوالو سره دوی
ډېر زیاته مننه. آغا صاحب له تاسو نه او لال صاحب داسې تر اوسه راسره خبرونه کوي او بحث مو وکاوه. قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکاو چې بالاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بالاخره په افغانستان کې سوله وسي.